په افغانستان کې د ماښین 2 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو دا یو سات د ازادي په چپو کې اونیز پروګرام ته ځانګړی شوی. نن پر دې خبرې کیږي چې د طالبانو د یو مهم قومندان مولوي مهدي وجل کېدل د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو معنا لري. په څو شیبو کې دغه پروګرام پیلېږي. خو اوس خبرونه را سره واوري. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران وایي چې تیر ماښام د کابل د خیرخانی سیمې په یوه جماعت کې د چاودنې له کبله 1 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. ویل سوي چاودنې کې د مولوي امیر محمد کابلي په نوم یو دیني عالم او د 100 شاګردان هم وژل شوي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نورو سرچینو د وژل شویو او ټپیانو شمیر تر دې زیات شولی دی. په کندهار کې د سلګونو کسانو په ګډون یوه غونډه روانه ده چې طالبان یې د خلکو لویه ولسي غونډه بولي. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې په دې غونډه کې تر 3000 زیاتو قومي مشرانو، دیني عالمانو، فرهنګیانو او دولتي چارواکو ګډون کړی. داسې ښکاري چې دې غونډې ته هم د طالبانو پلوي کسان وربلل شوي او باختر اژانس یې د ویناو هغه برخې خپروي چې د طالبانو د حکومت په پلوي وي. څه باندې میاشت مخکې هم کابل کې د دیني عالمانو یوه غونډه رابلل شوې وه چې د طالبانو په خبره تر 3500 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د بشر دوستۍ نړیوالې ورځې په درشل کې د خپلو ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځینه همکارانو مننه کړې چې په افغانستان کې په خورا سختو شرایطو کې د خلکو تر څنګ ولاړ دي. سبا د اګست 19 د بشر دوستۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په خبره په افغانستان کې بشري بحران په پراخېدو دی او د دغه هیواد تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانۍ سرې میاشتې ټولنه وایي چې په لوګر کې له 4 سیلاب ځپلیو کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خانولي احمد زی ازادي راډیو ته وویل
لوګر د سرې میاشتې لورې 4 کورنیو سره عاجل کومک وسو او دا کومک یو به خیمه وه، 15 تختې کمپل وي، د اشپز پخلنځي یا د اشپزخانې یو سیټ وي، د اوبو یو لویه بشکه وه.
په وروستوي کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته د سر او مال زیانونه هم اړولي دي. د لوګر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 6 کورونه په بشپړ ډول او 24 نور کورونه یو څه تخریب شوي دي. روسیې پرون چهارشنبه د کووید 19 ناروغۍ د څه باندې 3000 نویو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ. دا په تیرو 5 میاشتو کې تر ټولو لوړ شمېر ګڼل کیږي. په روسیې کې په وروستیو اونیو کې په کووید 19 ناروغۍ د زیاتو کسانو اخته کېدو ته په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسکونه وکاروي او د واکسین بل ډوز ولګوي. پرون په روسیې کې په روغتونونو کې د بستر سو ناروغانو شمېر له 3000 سلو څخه اوښتی وو. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن د اوکراین په لفیف ښار کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ګوترش به چې پرون دې ښار ته رسېدلی د روسیې لخوا د اوکراین د معاصره سوي اټومي تاسیساتو د امنیتي وضعیت او پر اوکراین روسیې د نږدې 6 میاشتني یرغل د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. دا و خبرونه د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي پات سپو کې اونیز پروګرام خبريږي.
د ازادي پات سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو پرون د خپل یو پخوانی ملګری او په روسیو کې مخالف مولوی مهدی د وشلو خبر خپور کړ. دا په څه دلالت کوي؟ د طالبانو داخلي اختلافات د دې سبب شوي؟ بل اړخ ته دا مسله قانوني اړخ لري چې مولوی مهدی ولې طالبانو محاکمه نه کړ چې وې واشه. مولوی مهدی د طالبانو په لیکو کې یوازینی هزاره قومندان وو چې په روسیو کې خپل لار له طالبانو بیره کړې وه. د ډیر لسکاله مخکې له طالبانو سره یو ځای شو. د طالبانو دفاع وزارت په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د اسلامي امارت ځواکونو د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي د هرات ولایت اړوند سرحدي سیمه کې چې غوښتل ایران ته وتښتي له منځه یووړ. مولوي مهدي واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم د بامیان ولایت د استخباراتو مشر وټاکل شو، خو موده وروسته له دندې ګوښه شو. تر دې وروسته د سرپل په ولایت کې د طالبانو پر ضد وسله راواخیسته. د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو او د مولوي مهدي د وسلوالو د جګړې په ارتباط د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وویل له بلخاب ولسوالۍ د خپل سر وژنو، د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو، د ملکیتونو له منځه تللو او له بشري حقونو څخه د نورو سرغړونو راپورونه یې ترلاسه کړي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکي ادارې یا اوچا وویل په بلخاب کې د جګړې له امله 20,000 تنه بې ځایه شوي دي. د دې بحث لپاره مو د برلین د آی سی ډي پوهنتون پخواني استاد اسحاق اتمر او د پوځي سیاسي چارو کتونکي احمد جان اندړ ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به اتمر صاحب تاسو ته راشم. اتمر صاحب، د بلخاب په اړه چې د جګړو کوم راپورونه ازادي راډیو په تیرو میاشتو کې ترلاسه کړي وو، مولوي مهدي نفوذ درلود، د داسې یو بانفوذ شخص وژل د طالبانو لپاره تاسو لاسته راوړنه بللې بولي؟
مننه شوه صاحب تاسو ته وتنهغه اندر صاحب ته اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زما په ورته څه دی چې تر اوسه پورې دغه ضد و نقیض راپورونه راغلي دي د دې د وژل کېدو او د دې د نیولو په برخه کې، یعنی تر اوسه پورې د دې د پلویانو د خوانه د نږدې کسانو د خوانه دغه خبر قید شوی ده دی. اما د افغانستان د دفاع وزیر یا د دفاع وزیر بیان دا خبره پرون وکړه چې دی نیول شوی وژل شوی، که وژل شوی خو پس له نیولو نه وژل کېدل. دا هم یو پوښتنه ده چې باید اسلامي امارات د پوښتنې ته ځواب ورکړي، یعنی بدون د محاکمې نه وژل دا هم یو زما په عقیده یو جرم دی. په هر صورت د طالبانو مشکل یوازې د هزاره او یا د جعفري فقه سره نه دی، بلکې د نورو توکم سره مشکلات لري. په تېر یو کال کې دوی مثلا ازبکانو سره دغه مشکل درلود، مخدوم عالم د ازبکانو قوماندانو چې بیا په فاریاب کې ونیول شو او دې سره جخت هلته طالبان لاړل، هغه سیمه ییز ازبکان چې هغه پښتانه چې هلته وه هغه یې خلسلا کړل. په دې کې بیا د دفاع د وزارت ځواکونه هلته لاړل، هغه مخدوم عالم یې ونیو. بیا وروسته مخدوم عالم د ځینې کسان د وساطت له کبله د بند نه آزاد شو، بېرته دی خوشې شو. د دوی مشکل زه فکر کوم
فکر نه کوي اتمر صاحب همدا خبره نه ده، فکر نه کوي ځکه چې طالبان صرف خپل مخالفان ځپي. مثلا د داعش کوم غړي چې وژلي دي تر اوسه پورې هغوی خو پښتانه دي، نو دا خو بیا په دې دلالت کوي چې له یوازې خپلو مخالفانو سره هغه کوي. یعنی څرنګه تاسو دا تور پورې کوي چې دوی قومي حساب باندې خلک وژني؟
نه اخه خبرم سید، زه تاسو خبر سره موافق یم چې دوی نه یوازې په قومي برخه کې بل فکري لحاظ باندې دوی هم دغه دریز لري. یعنی هغه کسان سره چې حتی وګوري دغه مهدي مولوی مهدي خو د دوی هم فکر سره و، یعنی د دوی سره ایدیولوژیک تړاو درلود. دوی سره د هغه مصابه ونه کړه او هغه یې په اصطلاح ووژه. نو د دوی برخورد همدا تمامیت خواهی دی چې دوی هغه ټول قدرت د ځان دپاره غواړي. او که راشو بلې برخې ته چې په شمالي ولایاتو کې د پخوا نه یو سلسله قومي ستونزې او مشکلات شته دي چې د دې ریښې یوازې د طالبان حکومت ته نه ګرځي، بلکې دا تربګنۍ یا سیالۍ ډېر د 50-60 کلونو مخکې خبرې دي چې زه تاسو ته عرض کوم. نو په هر صورت اوس دغسې یو قضیې سره موږ مخامخ یو چې سوال دلته پیدا کېږي چې ولې طالبانو سرک دی نه چې دا مجرم و بدون د محاکمې نه نیولی
وژلمننه اتمر صاحب، مننه مننه. همدغه پوښتنه بله اندړ صاحب څخه وکړم چې د سیاسي نظامي چارو کارپوه دی. اندړ صاحب، لنیول ورسته وجل پد سمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه خاغره شفر صاحب تاسو او زه تاسو قدمن ملما ګران استاد اتمر صاحب ته خپل ټولو هوادوالو تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر اوسه پورې خو د مولوی مهدی خپلوانو د نن تایید کړي، یوازې لکه څنګه چې استاد ویلې د دفاع وزارت د خبر خپور کړی ده چې زه د نقیص خبرونه مرسره شته دي. خو که چیرې دا واقعا وژل شوی نو تاسو ولیدل چې د دفاع وزارت ویلې چې په سرحدي سیمه کې دی نیول شوی ده او ګرفتار شوی او وژل شوی. نو په افغانستان کې دا اوسنی وضعیت یو انقلابي وضعیت ده، ډېر زیات امکان لري چې دلته شخړه شوي، حملې شوي او یا هم
خبر شاید شبیبی دے طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې ولی باید داسې موضوع ته اشاره ونه شي. دوی وایي چې ونیول شو لمنځه یوړل شو، نو بیا په نظامی حساب باندې آیا نظامی محاکمه ممکنه ده چې څوک ونیول شي او بیا وغوښل شي؟
ګوري داسې ډېرې پیښې به نور هم په افغانستان کې د په دوی د امارت په وخت کې شوي، خو دا پیښه شونده سره ډېر مهم و. د هزاره ورونو یو قومندان و چې دوی سره د دې پیښې اعلان وشو. شاید دوی نور هم داسې په نظامي یا په صحرایي محکمه کې وژلي وي، نو دا به لومړۍ پیښه نه وي. دوی خپله هم وایي چې د بغاوتګرانو جزا یوازې
مننه. اتمر صاحب، په همدې برخه کې چې مخکې هم تاسو دې ته اشاره وکړه، یعنی له نیولو وروسته وژل، له قانوني اړخه څرنګه ارزوي؟ یعنی نړیوالو ته خو دغسې یو څه چې یو څوک ونیول شي او بیا ووژل شي د منلو نه ده، که څرنګه؟
بالکل همدغسې دی. زه باور داسې لرم چې نړیوال کنوانسیونونه او د بشر حقوق او ځینې هغه داسې دي چې په هیڅ جنګي قانون کې کله چې اسیر نیول کېږي ولو که دا دښمني او که دا هر څوکي، هغه باید سمدلاسه ونه وژل شي، هغه باید قانوني محکمه شي او پس له محاکمې نه دوه حالته لري، یا به برد مومي او یا دا چې مجرم به ثابتېږي او هغه ته نظر د هغه په جرم باندې هغه ته سزا تعینېږي او هغه سزا بیا ورکول کېږي. او دغه قضاوت قاضي کوي، محکمه کوي، څارنوال کوي، کله چې دې نه تحقیق کېږي او بیا کله چې قاضي خپل فیصله صادروي، نو په هغه صورت کې مجرم دې ته راجعت ورکول کېږي چې هغه باید خپل جزا قانوني وګوري. او دا چې په جګړه کې ته وژل کېږي دا خو بېل خبره ده. او زما باور داسې دی چې په دغسې مسایلو کې په اوس وخت کې طالبان دومره محتاط هم نه دي او په دې باندې د چا خبره سره نه ګروي چې دوی به حاکمه کي یا که نه کي. دوی همدغه خپله بلخاب کې کله چې ستاسو په راپور کې تاسو ویلو چې اووی زره کسان غرو ته ختلي دي او په دغه حمله کې چې طالبانو د خوانه د بلخاب ولسوالي کې وشو، دغه هم خپله صریحا د بشر د حقوقو خلاف یو عمل دی چې تاسو ملکي کسان وژنئ یا ملکي کسان بېل محکمې نه وژنئ، صحرایي محکمه دوی باندې تطبیق کوئ او ملکي کسانو ته اذیت او آزار رسوئ. دا هم بشري او هم
آزادی سپو کې پروګرام دی. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو. میلمانه مو دی اسحاق اتمر او احمد جان اندړ.
د آزادی په سپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای شئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
واتس اپ په همو سره زیات کم، البته شمیره به سر لوس در تایلان کم. وړاندې بیا ورسته یو څو دقیقې ورسته دی اوریدونکو نظر را اخلو او د دوی پښتنې بل مل منو سره شریک کړم. د واتس اپ شمیره مو د 00420221125001 تکرار و می 00420221125001 او نړیوال شمیره مو د 00420221125001 نړیوال شمیره تکرار و م 00420221125001 احمد شپریم ستاسو کوربه میلمانه مودی احمد جان اندر او اسحاق اتمر اندر سپ د مولوی مهدی د وجلو مساله د یو پیښه ده په دې برخه کې تاسو او اتمر سبم نظر سرګن کړ چې یو څوک چې څوک نیسی خو باید محاکمه شي لیکن دلته اصلي سوال ده په کوم د کوم قانون په اساس باندې طالبان باید څوک محاکمه کی په افغانستان کې اصلا د قانون خلا نه ده موجوده کوم قانون
اخد خو د شریعت قانون تطبیقي او اعلان په سر کې کړی چې د الیازت محمد ارشاد د وخت له قوانینو به استفاده کی نو فعلا هم تر اوسه پورې جنگي شرایط د کوشش کی زینو زینو کې د خپل ځان د براتور کول لپاره د جنگي حالاتو د ماکمون استفاده وکي ځکه د دې اعلان د څو چې حالت د فرار کې معلومې دي نو حالت د فرار کې د دوی نیول او یا د وژل دا یو حالت د نظامی استه متوجي کیږي نو لکه څنګه چې مخکې ویلې کېدای چې دوی بیل ماکمین کوم شخړه کې دایله منځه وړي
البته د مسله ته مخکې هم اشاره وکړه د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې دغه موضوع نه ده یاد شوی اول دا یادونه هم وکړه چې د طالبانو ویندویانو ته په دې خبرونه کې د ګډون بلنه ورکړې و خو دوی زموږ بلنې ته جواب نه دی راکړی چې دوی وای کېدای شوی چې سپیناوی یو څه زیات کړی وای خو اندر صاحب د ساسو خبره کې چیرته د تیشتې په حالت کې وشتل شوی وي طالبان له ایران سره ډېر ښه رابط لري حتی د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي شاغلي قومي تیر اونۍ د طالبانو د مخالفو مقاومت جبهې د استازو غونډه رد کړې ویل چې دا دوی سم کار نه کوي د پوینا او د داسې کار دی چې هغه کسان چې دلته بیرته په افغانستان کې شخړو تلمن وهید په دې کې د قومي پوینا باندې غربیان لاس لري تر شا او یعنی دای هم رات فین له طالبان سره ډیر نږدې دي نو طالبان خو کولای شو چې د ایران سرحدي ځواکونو ته هم خبر ورکړي چې دا سړی دار در روان دی درو تشدید د زموش پکار دی څنګه اندرس
نه غسم نه ده زموږ ګوندیان ټول دوه مخې درې مخې سیاست کې ایران هم اسکل دا چې پرښتنه توګه د امریکا اسلامي طرفدار نه ده او ډیر شاید مخالفین کالته وسم دی ورکړي تاسو ویني چې ډیر په خوانی چارواکی په خوانی د نظر شو غړي حالت تدریجي دی همدا چې پاکستان عین عمل اجرا کړی په خوانی ځینې دړمارانو تیاره کې بوتل او د افغانستان خلک قاتلین او طالبانو سخت سرسخت مخالفین التجاور کړی او غیر کلم د دې سره پرېښتې توګه هم کاری نه کوي او غیر خپل مقاصد لري نو لدې لپاره دغه موضوع به نور هم روښانه شي یوازې د دفاع وزارت چې دا کوي لمنځه ولاړ نو د تروسه پر حکومتي نور چارواکو یا د دوی میډیاګانو واضح توګه دا موضوع نه ده تشه کړي نو فقط دومره وشي چې په حالت د فرار کې او بل د بغاوت کړي او هلته شاید ډېر وژنې سي بل خاط کې نور قومونه تاسو د چاته یوازې دوی نه په بلخاف کې ازبکان دي تاجکان دي پښتون دي او د خلکو شاید ډېر زورونی تی وي دا تقریبا د موضوع یو میاشت یو نیم میاشت د مدرو ده او دته کله چې زباولم چې دوی ته د طالبانو د معرفت سامي لوړپور چارواکي مرغ ځای په خلا کې به تراسي د کورونو د جوړولو یا د خارونو پراختیا د وزارت د موینت پښتاله متکړی ولیکن د سره د نور اړیکې مونږ ورچې موږ ولیدل چې په وخت خبرونه خبره سو چې علي پور هم د همکاري اعلان تکړی او په خواني د تنظیم د وحدت د مشر محقق هم د سینه وهلی او دا ډیر یو د موضوع سو چې قومي موضوع بنونی ولا او د ونه شکولې چې د طالبان سربېره روغه جوړو کې کړي د طالبان آیت مرغلي به هم ته بغاوتونه کړی دي دا یو بغاوتګرو دي طالبانو په اصطلاح او دغه نیول یا وژل دغه په دې انقلابي شرط کې یو عادي خبر
مننه اندرس اوریدونکو ته مخه کوو اوریدونکو را سره دی د سکایپ لاري او اوریدونکو انتظار پات شوی دی د واتس اپ لاري بل اوریدونکو شته د ټلیفون لاري وبشي تخنیکی همکار شراره ته وکړه مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ
السلام علیکم سلام علیکم سلام
ستاسو اواز ټیټ ده ستاسو اواز ټیټ ده ستاسو اواز ډیر ټیک ده بل ټلیفون برا واخلو مهرباني وکړئ تاسو پلان کرا سره یاست
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
تاسو ته او درنو ملمنو ته او اوریدونکو ټولو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوو سروان صاحب
مهرباني
سروان صاحب د غیب کوم موضوع چې غواړم
سروان نیم شیبریم شیبریم مهرباني
شیبا صاحب ډیر وبخښئ نو دغه موضوع چې کوم تاسو یو خبر وکم شیبا صاحب دغه قومندان مهدی په اړه باندې نو ځکه دغه طالبان چې کوم راغلي دی افغانستان ته دا خو مستقیمه د پاکستان خوانم حمایت کېدل او اوس خو د امریکای متحده ایالاتونو چې دی نو دوی ځان په رقم ته په بې خبرۍ منیا چې کنه کله د حقوق بشر چې دی یا هر هغه حقوق چې افغانستان کې نقص کېږي نو د طالبان چې راغلي په افغانستان ته د پاکستان یا د نورو هیوادونو مرسته ورسره و نو په دې صورت کې د طالب امریکا ولې خپل مستقیمه د پاکستان د فشار لاندې نه راوړي چې د شل کال د افغانستان او د نړیوال ټولنې د لاسته راوړنې د صرف سره ضرب کړي او اوس راځي مثلا طالبان دغه جاغې نه نیسي او خواله د پاکستان نه داسې د مشکل نه نیول دغه مشکل به اوس نه ونن کوو قومندان مهدي نه مړ کېدو نور افغانان ته به مشکل نه و خپل امریکا ته به دونه لوی د دسات نړیوال ټولنې کې
مانه مننه بل اوریدونکو ته مخه کو اسری سپورت پروگرام نه مهرباني وکئ تاسو پلان کړئ bale تاسو را سره یاست مهرباني وکئ خپل خبره وکئ تاسو را سره یاست مهرباني وکئ څه ټکنیکی مشکل ده بل اوریدونکو ته مخه کو اسری سپورت پروگرام دی تاسو را سره یاست ټکنیکی مشکل لرو اوریدونکو نه اخلو میلمنو ته بیرته ورسو دغه یو سوال مو واخیست اتمر سپ تاسو خپل نظر په څرګند کړئ
تر دې ته اوریدونکو خو دوه برخې درلودې سوال یو د بشر د حقوقو نقص کېدل په افغانستان کې چې نړیوال دا ګوري او چوپه خوله ده ولې څه نه وایي او بل دا چې امریکا په دې باندې خپېږي چې دغه طالبان د کومې لارې نه راغلل او د چا سپورټ ترسره و زما ډېر عقیده او باور دا دی چې د افغانستان لانجه یو نړیوال رقابت دی او دغه د افغانستان ستراتیژیک موقعیت متاسفانه که تاسې د افغانستان تاریخ ته وګورئ دا د اوس نه نه دی دا د عین د اتلسمې پېړۍ نه راپه دېخوا دلته رقابتونه د روس او د انګریز او د فرانسې په دغه سیمه کې موجود ول او بیا په دې وروستیو کلونو کې دا تیر شلم قرن کې دغه رقابت روسانو پر مخ بوته او بیا وروسته امریکایان دلته راغله دا تر اوسه پورې دا کشاله په همدغه رقابتونه باندې سوار دی او متاسفانه د نن په افغانستان کې دغه نظامونه نه دي راغلي ملي نظامونه چې هغوی پوهه او هغه استعداد لري چې د افغانستان ملي ګټې خوندي کړي او افغانستان د دغه ګرداب نه وباسي زما باور دا دی ډېری په دې عقیده یم چې دغه اوسني حالت هم د دغه رقابتونو چې یوه برخه یې سیمه ییز رقابتونه دي بله برخه یې نړیوال رقابتونه دي د دې تبلور او انعکاس دی او یقینا امریکا هم ګوري او نور نړۍ هم افغانان دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله افغانانو ته دغه قابلیت ورکړی چې په سیاست باندې ځان پوه کړي او پوه دي زه فکر کوم چې دا برداشت د هر افغان دی او په دې باندې هر څوک پوهېږي چې د افغانستان قضیه د کومو استخباراتي ډلو یو پروژه ده او دا څنګه پر مخ ولاړ کېږي
اندر سپ تاسو نظر هم پام دی برخه کې واخلم مهرباني وکړئ
ګوري په افغانستان کې تقریبا 300 کال کې جګړه ده او دلته د نړۍ او د سیمې د استخباراتو ډېر لوړ لاسونه دي. زموږ خلک آرام نه دي پېښي. تاسو ولیدل چې اغلی کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپله په یو مصاحبه کې ویلي چې طالبان هم دوی جوړ کړي دي، همداسې موږ ولیدل چې مجاهدین هم جوړ کړي او هغه هم په دې رقم سره چې وو تنظیم یې په پاکستان کې او نور اته تنظیم یې په ایران کې. نو دوی کوشش کوي چې افغانستان له دغه خراب وضعیت نه په خپله نفع او ګټه واخلي. همداسې روسانو هم دلته یرغل کړی، ډېرې ستونزې افغانان ته پېښ کړي دي. موږ افغانان یې په کرار نه پېښي، موږ ټول افغانان یو. دا نمونه
اندرسب یو خداده چې د افغانستان په دې تیر تقریبا سباندې 40 کلونو کې چې د کوم ستونزې شته هر وخت افغان بلته ګوته نیسی، لیکن کله هم خپل ستونزو ته اشاره نه ده کړې چې مثلا دوی په خپل مشکلات لري. دغه اوس فرضاً کوم کسان چې د طالبانو په ضد دي، دوی سره یو خلنې تر اوس پورې په بیرغ نه دي سره جوړ.
ډېر ښه خبره وکړه. زه راتم دې موضوع ته. موږ خپله هم ملامت یو، افغانان ملي یووالی نه لري، خو د دغه ریښې مې له بهر نه دي، له استخباراتو نه دي. دلته ډېر اوږد لاس لري، په ځانګړې توګه پاکستان او ایران دلته ځانګړي استازي لري. همدا اوس هم د جمهوریت هم همدغه دوه ملکونه چې خنډونه پېښول، د امریکا په راتګ کې همدغه چې خلکو لاس درلود، او په افغانستان کې اوس فزیکي امنیت ته نور سیاسي او اقتصادي امنیت ته همدغه د سیمې وادونه دي، همدغه نړۍ ده چې موږ کرانه پرېږدي. افغانان له جنګه ستړي دي، نور جنګ نه غواړي، او دوی دې نور زموږ په سرنوشت لوبې نه کوي. زموږ دغه شتمنو ته کدی سترګې نیو دي، موږ په ډیر ارزانه توګه قراردادونه سلکو، خو زموږ ماشومان، زموږ خځې، زموږ خویندې، زموږ سپینګیری ځوانان دي نه وژني. تاسو وینئ چې موږ ازادي ترلاسه کړې ده، ناری وی چې امریکا مو یې سره، مګر بیا خیرات ته چیغې وی ځوانان هم په تیښته دي، کدرونه هم په تیښته ګیري. دغه ټول د بهرنۍ لاسونه دي چې همدا اوس طالبان هم د شاید د ځینې استخباراتو د تاثیر لاندې ولې یو دایمي نظام یا رژیم یا حکومت نه لري. سفارتي د ځینې د حقوق بشر ته لکه قصدن او عمدن چې احترام نه کوي، نیمراتي د جنونو خنځلي، نور داسې مسایل دي کار الیکات نه سپارل دي. لکه د تیر حکومتونو نه تجربه نه ترلاسه کړي، ټول واکه خپل نیولې، خپل د تاریخ غړي یا ملا صاحبان او خري صاحبان په واکه دي. دا جنجال کې په بهرنی رژیم سره او زموږ خپل معلوماتي لکه تاسو ویلي، موږ خپل معلوماتي لدغه وضعیت نو څه استفاده نکو. د جمهوریت کې د امریکا لاره تک چې په ډیر نړۍ کې د امریکا اډيري او یاوی وزي ډیر لوړ استفاده کوي، ډیر سرمایه گذاری درته وسو. هغه سرمایه گذاری، هغه پیسې خپل افغانانو او ځینې خارجانو د لاره امریکا چې په شخصي جبو کې واچولې، خپل بلډینګ جوړ کړ، وطن وران ویجار پیخد کار سویل. خو دا کار نظر دې شلو کلو ته باید یو خصوله سوی، د زموږ وسوال پوز باید نو لنګ سوی، زموږ رژیم باید اساسات پاتې وي، او یو د څه ګډ حکومت جوړ سوی وي چې موږ وینو د همدغه علت چې د امریکا متحده ایالات زموږ پیسې کنګل کړي، او همدا چې د نړۍ وادونه موږ په رسمیت نه پیژني. دا څه دي چې موږ خپل ملامت یو، موږ خپل لار د حل نشي پیدا کولای.
مانه اندرس تخنیکی مشکل را فشا وړي، او اوریدونکو ته مخه کوي. دی اوریدونکو پښتني برا واخلو، مهرباني وکړي یو اوریدونکو را سره دی. اساریب چپوت پروګرام.
سلامونه تاسو ته شهبرت محترم.
وعلیکم السلام.
او تاسو درنو مهمانو ته شهبرت محترم کوی دغه مولای می دی مړنه چې دوی وس تایید کړی دی، د ما یو افغان په صفت ما ته هیڅ ارزښت نه لري، ځکه چې مولای می دی یو طالب وو، یو تکفیری وو. نو هر طالب چې ووژل شي د ملت په فلاح او د ملت په ګټه نه کېده، ځکه چې طالب دغه 40 کاله کېږي چې موږ خلک یې وځپل، ملک هم ویران کړو. څومره اردو ملي او پولیس ملي دغه مولوی مهدي شهیدان کړی به وي دغه بامیان کې. تاسو فکر وکړئ څومره خلک به دوی وژلي وي. همدا اوس طالبان څه کوي؟ څومره خلک وژني دوی په دغه جماعتونو کې مو انتحاري ونه کوي؟ دغه شل کاله کې څوک د جمهوریت سره په نخه کې او په دغه میدان کې څوک قتل عام کول؟ او امریکایان کافران به نه وژنل، او دما ورور دما مسلمان خلک یې وژنل. مسلمان دي
ما نه نه بل اوریدون که ته مخه کو ازا دی سپوک پروگرام دی مهربانی او کی تاسو سره سره است بله
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
ولی زمان ما نظر خدا دیو که طالبان هم آوازه نکیه پر حقیقت وستر بینه بوده وزی که جوازی مولین جن نبیه تو کورونو بانده سن بلغه چاپیه و الکیزه که یو انسان یو مخالی و خبره اون که آغازه نو چې ځینې خبرې پکې پاتې دي او د ذکر یادې حقیقت نه وایي چې د نړۍ په خاطر باندې که یو مولي ندي اعلان کړي داسې سل لپاره د ورځې وژل کېږي خو دوی اعلان یې نه نو زه د دغه غوښتونکي د افغانستان د غوښتونکو څخه دا هیله لرم چې ټول اساسین په خاص لاس په خاصې داسې یو لاره چارې اختیار کړي چې عملا یو کار وکړي ځکه که خبر ملک جوړیدای نو دا خبره کوم دی له وکړه دې څه د سلام مې انتظار چې دا راځي دې نو څه کوي نو څه کوي چې په خلک لري هر څه خپل د کلب چول کیږي او هیڅ څه ځاغ نه کوي ځکه کله هر څه د کور نه مې سل کیږي او ځل کیږي هغه دا مې څه ځاغ نه شي کولای ځکه کوی نو هغه دا ټول کور نه ختم کیږي
او مننه چې خبرونه کوم برخه واخسته بل اوریدونکو ته مخه کو اصلي په سپوت پروګرام دې تاسو سره سره
شیبر صاحب محترم تا ته سلام او د میلمنو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد در سره پاړی کا کیم لغمان ما
مهرباني همدرد
دما خدغه نظر دا صدغه مهدی سي کوم دا د اسلامي امارت وزله دا بيد وزله نو مطلب سیاسي بندي د نه جوړ کړه او بیا دی خو دما په نظر ځان ته خپل یو حکومت وای نظام وای حکومت خو هیڅ کله د سي کار نه کوي باید دی پام دی ځان خلکو ته خودل او سمنګ حکومت یو ګوره باید پر اسمیت مامدا قانون باید خلکو ته خودل او سمنګ یو حکومت په خې کو نه دی او دلی په خې کول پکړ دی ته اوس نه دی دا غیمان نظر دی خو اوس یو مستقل حکومت شي دا
یو ډال نه ده همدا سب تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه د حکومتونو د رسمیت پیژندلو لپاره همدا سی وړې وړې خبرې ډېرې مهمې وي بل اوریدون کې تمخه کوو ازر اپڅپوک پروګرام دی دا اوریدون کې قطر ملمنو تورز اتمر سپ دغه اوریدون کو نظرونه ولاو خاص پښتنه خونه وقته تاسو خپل نظر لطفا عراق
مننه شوار سپ دلته خو یو ورور د سویل چې میډیا خپل طالبان نه غوند خپل په قتلونه کې ولاست وروتلې دا خبر ورپېدو لکه چې کومه ملامت او سلامت ملته معلوم کو دا ډېر مشکل خبره ده افغانستان کې جګړه کلونه کلونه دوام درلودل او دی کې ډېر مشکل ده چې موږ دا قضاوت کو چې څوک ښه سړی دی او څوک بد سړی دی په هر صورت د انسان وژنه ښه عمل نه دی که څوک مجرم وي او قاتل هغه باید محکمې ته معرفي شو محکمه په اړوند قضاوت وکړي او فیصله وکړي د دې خور خبره ډېر زما خوښه شوه ځکه چې دوی هم دا خبرې تایید کړې ویل چې طالبان مثلا وژنې کوي طالبان په کورونو باندې چاپی اچوي طالبان غیر نظامیان وژني او دا خبره یقینا چې موږ کوم راپورونه چې په رسنیو کې اورو کوم راپورونه چې دی سی وینا خپل مستقیما د ټلیفون په وسیله لرو دا داسې دی چې طالبان بدون د محاکمه نه دوی په خپل فیصله باندې هر یو طالب کولی شي چې خپل فیصله وکړي او یو کس د خپل کور په مخ کې اعدام کړي او یا د مسجد نه چې راوځي په کلاشنکوف یې ولي یا همدغسې په نور او هېڅ دا خبره د اسلامي عمارت دخوانه تعقیبېږي نه یعنی که موږ داسې نه وایو چې قتلونه باید صورت کې نه نیسي دا طبیعي خبره ده چې جنایت کېږي په یو ټولنه کې لیکن د جنایت نه وروسته کله چې یو حادثه کېږي بعد دولت د دې مسؤلیت لري چې هغه قضیه وڅېړي او قاتل یا متهم مجازات کړي لیکن متاسفانه هره ورځ موږ په رسنیو کې ګورو دغه کسانو عکسونه خواره کېږي په دې خواله رسنیو کې زه هغه کس و فلاني و داسې د کور په مخ کې طالبان راغلل ویې وژلې د دې بیا پوښتنه ونه شو، نه یې قاضي پوښتنه کوي، نه یې رئیس محکمه پوښتنه کوي، نه یې ولسوال والي پوښتنه کوي. همدغسې یو مسکین بیچاره د یو شخصي حکم پر فیصله باندې چانوري کېږي او وژل کېږي، چې دا د افغانانو دپاره یو مصیبت دی. د دې خور خبره خو ډېر ښه پیشنهاد و چې راځئ خپل وطن په خبرو اترو جوړ کړو. که طالبان داسې فکر کوي، ګورئ په افغانستان کې د حزب دیموکراتیک د واکمنېدو سره سم همدومره قوي، همدومره قوت هغوی سره مو، لیکن پس له څوارلس کالو هغه حکومت هغه نظام سقوط وکړ. همدغسې مجاهدین راغلل، د مجاهدین وروسته همدغه طالبان ول. په هغه شپږ کاله کې چې طالبان کوم شکل چې حکومت کړی و، همغه اوس هم موږ هغه یو حکومت کامیاب یو حکومت، بریالی یو حکومت نه وینو. په مخه وخت کې هېڅ جګړه نه وه، یعنې که دوی داسې وایي چې په هغه وخت کې جګړه نه وه، سره د دې نه چې په هغه وخت کې جګړه وه، خو بیا داسې فرصت خو دوی ته و چې دوی یو کار وکړي. لیکن په دغه تېر نظام کې چې دوی شپږ کالو کې دوی څه شی کړی، که تاسو یو 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 پل دوی جوړ کړی، که یو پنځه کیلومتره قی سړک دوی جوړ کړی، که کوم مکتب دوی جوړ کړی، که کوم پوهنتون جوړ کړی، موږ ته دوی وایي. خو نه ده، په عمومي توګه دوی د برنامې خاوندان نه دي، که موږ داسې توقع لرو دوی نه چې دوی یو برنامه لري، حکومتداري کوي، په اقتصاد باندې فکر کوي، په انکشاف باندې فکر کوي، په زراعت باندې فکر کوي، په نورو نو سکتورونو باندې فکر کوي. دا زمین عباس اسې خوشې خپل وخت ځای کول دي. د دوی فکر هغه فکر دی، او هغه فکر هم دوی ته جنجال جوړوي، هم نور افغانانو ته. اوس ګوري که په دغه باندې ختمېدی، داعش د دوی یو دښمن، ازبک د دوی بل دښمن، هزاره د دوی بل دښمن.
البته اکمر صاحب، بیا هم د قوم په حساب باندې لطفا تقسیمات څرنګه کوو؟ چې فرضاً وایي چې هزاره دښمن، تاجک دښمن، دا رقم قومي تقسیمات څرنګه باید څوک وکړي په دې وطن کې؟
زما مشکل داسې دی، همدغه د میډي خبرم
دا تاسو استاد وبخښئ، تاسو پښتو خبرې کوئ، دا اوس تاسو یې طالبان په ضد خبرې کوئ که نه؟ دا خو دا معنا نه لري چې طالبان د پښتنو نمایندګان دي، او یا ځینې کسان چې د طالب مخالف دي هغوی د ازبکو نمایندګان دي، څوک چې د تاجکو تاجک دي هغه دي. یعنی قومي اختلافاتو ته په افغانستان کې لمن وهل، او یا فرضاً په قومي اساساتو باندې د افغانستان ویشل، فکر نه کوي چې نه سم ده او نه کومې نتیجې ته رسي دا وطن؟
مشکل بل ځای کې ده. دا د میډي خبره زه ستاسو خبره سره صحیح موافق کوم. دا د هغه تصاعدو فکر دی چې هغوی تعلیم یافته او تحصیل یافته دي. یعنې زما دپاره یو هزاره او یو پښتون هېڅ فرق نه لري. هزاره هم زما ورور دی، پښتون هم زما ورور دی، تاجک هم زما ورور دی، ازبک هم زما ورور دی. زه دومره ملګري چې په هزاره کښې لرم په پښتنو کښې نه لرم، دومره ملګري چې په ازبک کښې لرم په پښتنو کښې نه لرم. او په همدې ترتیب خبره بل ځای کې ده، خبره د نور مسایل هم په دې کښې داخل دي. کله چې میډي د بامیانو کښې د استخباراتو رئیس و، د طالبانو د راتګ سره سم طالبانو د بامیان په پوهنتون کښې دغه فقه نفي بند کړه د دې تدریس. دا ګورې یو مذهبي مسلې ته لاس ور وړل دي. ویل کېږي داسې چې اصل اختلافات د همغه ځینه راشروع شي. میډي چې وایي چې موږ د هزاره حقوق غواړو، د هزاره حقوق دا معنا چې د دوی حق په شریعت کښې غواړو، د دوی حق په نظام کښې غواړو. د دې معنا دا نه دی چې دوی ته پوزیشنونه معینیت یا وزارت ورکوي. د دوی حق دا دی چې زموږ مسائل په فقه جعفري داسې حل کړي.
یعنی مذهبی، یعنی مشکل قومی نه دی، مذهبی دی. اندر صاحب که ستاسو نظر واخلم، اندر صاحب تاسو لطفا خپل نظر را سره شریکی چې ستونزه په څه کې ده؟
ستونزه خو تاسو پوهیږئ چې زموږ ټولنه یو جنګ ځپلې ټولنه ده. دلته هرې ستونزې موجود رو ده، او دا په جمهوریت کې هم قومي تعصبات، مذهبي تعصبات، فساد، هر څه دا د جمهوریت د ناخوالو علتونه وو چې طالبان بالاخره امریکا هم مجبور سه او طالبان یې واک ته ورسول. او اوس دوی داسې هم نه ده لکه دا نړیوالې میډیاوې چې تبلیغ کوي، یو سنتی جامعه ده دلته قومي مسائل کې پیښیږي او همداسې د ملک الطائفي د جزایر مسائل منځ لاړ دلته یو مرکزی حکومت ته کوششونه کوي خو دوی متخصصین نه لري د نړۍ لخوا دې تعلیمونه یې ورباندې تاسو پیږي ډېرې ستونزې دي موږ باید دوی هم ډېر ملامت نه کړو زموږ ټولنه جنګ ځپلې ده دلته د نورو حکومتونو ډېرې ناخوالې لا پاتې دي چې د دې پاکولو سرته رسول دا ډېر وخت غواړي او د طالبانو حکومت که چېرې غواړي واقعا دا ستونزې حل کړي او دلته افغانان یو ملي یووالي ته راوبولي باید داسې معیاري حکومتداري وکړي چې هغه نړۍ ته هم د قبول وړي او افغانانو ته هم د قبول وړي په دا رقم ځینې خواهشات دي د ځینې قومونو چې د جمهوریت کې مخته سوي دي کوشش کوي چوکیو په سر جنګ وکړي او یا هم قومي هغه خپلې غوښتنې ولري دلته باید موږ د خپل وطن د ملي منافعو په اساس باندې مخکې لاړ شو خپل مځکني بشپړتیا ته چې همدا اوس که چیرې موږ سمې هڅې ونه کړو په خطر کې ده بیا هم تاسو وینئ چې امریکا هم کوشینه کوي چې بیا دې سیمې ته رانږدې شي او نړۍ هم د سیمې هیوادونه هم له موږ سره ډېر دوه مخې درې مخې سیاست کوي موږ افغانان باید داسې یو لاره ونیسو چې په هغه کې د ټولو قومونو د ټولو مذهبونو چې په افغانستان کې دي خیر وي تاسو ولیدل چې زموږ هندوان رونه څکلونه اخر دا وطن پریخود دا سدي چې دلته سم معیاري حکومت نه ست قانون نه ست او دوه توجه کوي
اندر سپ په او بخشي په همدغه برخه کې فرضاً یو مثال زه تاسو ته درکم تورز مخ کې طالبانو خپل کال ولمانځ چې دوی کابل نیولای دي غونډه جوړ کړ په دې ټوله غونډه کې غیر له مولوی صاحبانو هیڅوک هم نه وو فکر نه کوي چې دوی تورس پدې نه پوهیږي چې په دې وطن کې نور انسانان هم شته نور خلک هم شته دا خو که چېرته په وزارت نه ورکوي نو یو غونډې ته خو یې راوغواړئ که څرنګه
ښه موضوع ته هم اشاره وکړه ګوري دوی دا ګیله باید موږ د امریکا متحده ایالاتو څخه وکړو چې دوی ته په قطر کې دفتر وکړي دوی سره یې لوبه وکړه جمهوریت ورته وپرځو د جمهوریت په ضعیفوالي کې تاسو ولیدل چې پخواني ولسمشر ښاغلي اشرف غني په واضح توګه وویلي چې د امریکا او د هغه د استازي زلمي خلیزاد ډېر لاس وو او په داخل کې ځینې کړي وي چې په زور لاسې د حکومت پښې وهلې او دوی هغه وخت هم قومي تعصبات کول په ریاست جمهوری کې دولت مشران ناسو حکومت 50-50 او په اخر کې ټول ګناه په اشرف غنی ورواچول او ټول غصب دړماری ظلم او د نور ډله کړیو نو موږ ویلی شو چې په افغانستان کې د اوس لپاره دوی د پخوانی امارت په فکر کې دي ډېر مغرورانه توګه مخ کیږي او همدا یو شوار دی چې موږ د نړۍ زبرځواک او دغه شریکانو ناټو ته ماته ورکړه ده او د حکومت موږ په زور نیولای زموږ حکومت ته تاسو یې نه دوی ځینې استازي په کلي زنو کې کینی چې موږ ځانونه مرګ ورکړي ځانه مالو ځو اوس دا حق ده زموږ چې دا چوکي ولرو دوی کچېره په دغه برخه کې ساعت رانه ولي د دوی حکومت انزوا خواته دي افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او په دې کې ټول حق لري په دغه څنګه کې باید فرمایشي او فرمولیته نه افغانان نور اوسوی دي هغه فرمولیته جرګي غونډه نور د دې مشکل نه تل کوي دلته باید ټول افغانان ته برخه ورکول شي او په واقعي توګه د نړۍ لپاره چې په سر کې خاوي راچی د دې لپاره چې غوي پر رسمیت وپیژني او دوی ځینې غونډې نیسي او بیا نتایج هم هیڅوي دا غونډې باید حقیقي وي د یو د رښتینی استاجب کیږي چې چیرې دغه لړۍ د دوی دوام لري د دوی په نخسته او افغانان یا افغانستان د یو کورنۍ جګړې خواته بیایي
مننه اندرسپ اتمر سپ د اندرسپ ټوای چې افغانستان د کورنۍ جګړې خواته ځي یعنی که چیرته همدغه وضعیت همدغه سي دوام ولري چې لکه څنګه چې اوس روان دی او نړیوال د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني او طالبان هم د نړیوالو هغه غوښتنې چې له دوی کوي هغه نه مني څه اټکل کوي چې کال دا وخت به د افغانستان وضعیت څنګه وي
زما باور دا چې طالبان خپل کړنو کې تغییر رانه ولي کدی د ولس غوښتنو ته ځواب ورنه کی او نړیوال معیارونو سره ځان برابر نه کی د دوی سقوط اتمی دی زه اوس تاسو ویلی شم بل خبره دا ده چې طالبان یوازې مذهبي ستونزه نه لري دوی قومي ستونزه هم لري زما دغه مخکینی بس دا و چې دوی مثلا مذهبي ستونزه دوی هندوانو سره درلوده دوی هزارګانو سره لري د دوی مذهب مثلا جعفری فقه بیخی محاکم قاضی نه لري او همدغسې قومي هم لري اوس په شمال کې که تاسو وګورئ د پښتنو حضور په شمال کې ډېر د پخوانه په سلګونو کلونو کېږي چې پښتانه په شمال کې موجود وو، او دغه موجودیت کله ناکله د دغو زورواکانو د خوانه د قومي شخړې سبب شوي دي. دا واقعیت دی په سرپل کې زابل ته هم زما دا ښه په یاد دي، دغه د پښتنو او د ازبکانو ترمنځ دغه شخړې وې، د زارشاه د وخت نه دغه شخړې وې. او دغه هر کله چې دغه یو قوم برلاسه شوی بیا دغه بل قوم یې تر ځپو لاندې راوستی، لکه مثلا کله چې مارشال دوستم په شمالي سفارت کې ځواکمن شو، هغه ټول پښتانه اسحاق زیان چې هلته وو دا ټولې د دوی ځمکې، د دوی کورونه، د دوی جایدادونه ټولو همدغه ازبکانو واخیستلې. او همدغسې اوس طالبان چې هلته هغه شوي دي، طالبانو مستقیباً په هغه ازبکانو باندې چې په لسګونو کلونو دوی باندې ظلم کړی و اوس د دوی روبت دی. خو د دې د پای ټکی دا نه دی چې موږ قومي شخړې ته لمن وهو، د دې پای ټکی دا دی چې اوس طالبان خو مشکل د دې دا دی د اوس سلفیانو سره هم، سلفیانو خو پښتانه دي، سلفیانو سره هم دوی مشکل لري. که
خو بیرته همدغه خبره شوله چې د قوم په حساب باندې بیا هم مشکل نشته، یعنی که فردی وي، یعنی طالب مثلا طالب ولې باید د پښتون نمایندګي وکړي، یعنی که چېرته په قوم باندې افغانان ویشو؟
نه نه، د طالب هیڅکله د پښتنو نماینده نه دی. او دا ډېر متاسفانه زه ډېر متاثر یم چې دا زمونږ نور توکمي داسې فکر کوي چې دا طالبان پښتانه دي، دغه ټول ظلم پښتون په موږ باندې کوي. دا داسې نه دی، پښتون همدومره ځپل شوی دی د طالب د لاسه، او د هغه اسلامي حزبونو د لاسه کوم چې د پښتنو په نوم دوی په افغانستان کې د 50 کلونو کې دوی مبارزه کړې، ډېر تخریب که تاسو وګورئ، ډېر پښتانه وژل شوي دي په دغه 40 کاله کې، پښتانه وژل شوي دي په دغه 40 کاله کې. د دې
د قوم په حساب باندې اتمر سم محترم، د قوم په حساب باندې اصلا تقسیمات د بشر له حقوقو سره په ټکر کې دی، لیکن که چیرته د عادي حقوقو مثلا دغه اوس تر وړې لویه موضوع د نجونو مکتبونه دي، خو هغه په کندوز کې خلاص دي، په مزار شریف کې خلاص دي، په قندار او په جلال آباد کې بندي، په خوست کې بندي. یعنی خبره داده چې په افغانستان کې په حقیقت کې افغانستان یو متنوع ټولنه ده، ټول قومونه په دې ټولنه کې ژوند کوي، او دا وطن د ټولو ده، دا وطن هم د پښتون ده، هم د هزاره ده، هم د تاجک ده، هم د پشایانو ده، هم د نورستانیانو ده، او هم د هغه وړو قومونو چې له پامیر تر نیمروزه په دې وطن کې اوسي. د دې لپاره چې دا بحث راټول کو، اندر صاحب ستاسو په باور باندې د بیرته هغه د موضوع اصلي ټکی ته کرا شو، د مولوي مهدي وژل او دغه پیشه څه فکر کوي چې بیا هم له لویه سره یو رقم لاسته راوړنه ده د طالبانو، او که نه له دې سره ممکن په له دوی سره اختلافات نور هم زیات شي؟
اول فضل خپل قدمن د استاد د خبرو پاکه باید ویم چې ګوري دا شل کاله دلته پښتون هم د طالب لخوا هم د پروژه یا جمهوریت چې امریکانو اوسې ځپل کېده، او دوی ته ډېر په بهترامي توګه بهترامي کوله، او حتی نه منل کېده د ولسمشر به یې نه مانه، عکسونه یې په مرمۍ ویستل. ګوري پښتون سره ډېرې نارواوې شوي دي، او زه باور لرم چې اوس دغه ځینې مسایل چې حقوق بشر نه وي، دغه حقوق بشر په دا شلو کلو کې چې تو چې پښتون په دا مسایل فکر نه کوم چې طالبانو سره وي. ته ناڅه تبلیغ هم روان ده، خبرېږم، زه خپله د شمال یم، د بغلان یم، هلته ټولو قومونو ته جای ورکړ شوی، وظایف لري په فاریاب کې، په جوزجان کې، دا ټول ډېر خلک هلته په واک کې دي، ازبکان، تاجکان، دا ټول خپل حق لري، او په کابل کې همداسې. خو دا واضح خبره ده چې دوی کې به پښتانه زیات وي، او دا دوی وسواک نیولې ده، ډېر ژوی کې به دوی اراکین موجود وي. د مولوي مهدي خبره د طالبان لپاره شاید یو لاسته راوړنه وي، دا ځکه چې دوی ته به نور قومونو کې که پښتون ده، که تاجک ده، که ازبک ده، پښان دي، نورستانیان دي، هلته به دغسې بغاوت شاید خلک ونه کړي او ویره به یې ولري. مګر په حساب د دې چې دلته هغه د یوازینی د هزاره قوم یو لوی قومندان و، زمونږ هزاره وروڼه شاید خپل خفګان سره کی خپل د حکومت سره شاید فاصله ونیسي، دا ځکه چې زموږ د خلکو سطح آگاهي دومره لوړه نه ده، شاید دا قومي بڼه ولري، نه دا چې هغه دغه بغاوت ته وګوري چې هغه څومره ظلمونه وکړل، هغه ولې خبرو ته غوږ نه نیو، هغه ولې جوړ جنای نه کوو، بې احسانه مور لیږل. نو دغه موضوع په کې شریکه ده چې قومي مشکل رامنځته کوي. چې خو باور درم چې د طالبانو حکومت یا چارواکیو بیا ته نور وضاحت ورکړي او د خلکو هغه ذهنیت چې په قومي اساسو ته پیدا کیږي دا به حل شي.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې د مولوي مهدي وژنه د طالبانو لپاره لاسته راوړنه ده او که نه اختلافات تو ته به نور هم لمن ووي؟
زه فکر کوم چې دا به نور هم جنجال پسې زیات کړي، ځکه مهدي خو یوازې یو کس نه و، یو قومندان نه و. دې سره په افغانستان کې تقریبا 5-6 میلیونه هزارګان د اهل تشیع کسان اوسیږي، او دې سره نور امکان لري د مهدي نه وروسته بعضې نور کسان داسې پیدا شي چې د دې هغه پستله هدف تعقیب کی یا مخالفت کی. خو په مجموع کې که خبره داسې وکړو چې زموږ پیشنهاد طالبانو ته دا دی چې دوی د یو ځلي فکر وکړي، د خلکو غوښتنه ته د لبیک ووایي، خلکو سره دې کښېني، د خلکو نه دې واوري، مشوره دې پې وکړي، او پس له مشورې نه دې یو تصمیم نیسي. که ټول تصمیمونه یو ځای د یو مرکز نه راځي او هغه بدون د دې نه چې هغه ټولنه نه دوی د هغوی د کلتور عرف عناماتو نه دوی خبرې په هغه باندې فیصله کوي او هغه هر څه چې دی وایي دا بیا دوی یو هدف ته نشي رسولی او لانجې به زیاتې شي. همداسې که تاسې وګورئ د دغه اسلامي احزابو تاریخ هم همدغسې دی. تاسې د کابل په نویم کلونو کې کله چې زه ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو، نو خلک ډېر خوشحاله سو په دې بانا چې دغه مجاهدین به راځي او لاره به خلاصې شي او امپیت به راشي، لیکن هغه څه نه شو. دغه او تنظیمونه ټول مسلمانان ټول اسلامي تنظیمونه دوی دومره جګړه وکړه کابل کښې، دا ټول کابل ټول افغانستان دوی ویجاړو وران کړه. بیا همداسې تاسې ونیسئ په د 40 کلونو کښې څومره ناخوالې په افغانستان کښې وایي، جګړه ختم نه شوه. بیا دغه خپله یو تجربه ده د طالبانو ته، ولې دا طالبان په دې سر نه خلاصوي چې دغه تجربو نه دوی زده کړي په زور باندې دې واک کښې نه حکومت کېږي نه څوک یې مني او نه مشکل به وي خلکو ته، لیکن دوامدار به نه وي. نو زما فکر داسې دی چې که طالبان په دې باوري چې هر قومندان مثلا ازبکانو کښې دوی مکتوب عالم لري که مثلا صلاح الدین ایوبي لري که یا مثلا فصیح الدین لري که او یا نور قومندانان چې په قول اردوګانو کښې قومندان قول اردو.
البته د فصیح الدین خبره نه ده تایید شوې، د فصیح الدین خبره نه ده تایید شوې، فکر کوم
خو یعنی خبرې دغه اوازې دي دغسې، لیکن په مجموع کښې دغه لاره د حل نه دی. زما هدف دا وایي چې که طالبان په دې باوري چې دوی قومونه نفیه کوي، دوی مذاهب نفیه کوي، دوی اندېښنې نفیه کوي، دغه لاره د حل نه دی. افغانستان په دې باور که مونږ ونور شو چې افغانستان زمونږ او تاسې ټول مشترک کور دی، او په دې کور کښې یو نوی صفحه جوړه کوي، او په دغه صفحه کښې وګوري چا چې خیانت وکړې دې ته هغه مجازات کوي، چا چې دې سره همکاري وکړه هغه تقدیر کوي، تخنیقي کوي، وطن پالنه. دغه اوس دغه خپله طالبان کوم معیار لري؟ مثلا چا چې ډېر جګړه کوي دا باید قوي پوست ونیسي، چا چې ډېر کسان وژلي، چا چې ډېر انتحاري کړی، دا خو منطقي نه دی. که تاسې د وطن د اشغال د ختمېدو په خاطر مبارزه کړې، نو خدای ته لاړ شئ، د خدای نه یې وغواړئ، کښېنئ خپل کورونو کې او جهاد هم خدای ته ووایه چې خدای زموږ جهاد قبول کړي. تاسې ولې ارګ ته ننوتلي یاستئ؟ تاسې ولې په مخو موټرونو کښې چې تاسو پخوا همغه د جمهوریت کسانو ته ویل چې د عیاشي موټرونه دي، په مخو کورونو کښې تاسې ناستئ، په مخو موټرونو کښې تاسې ګرځئ، د همغه امکاناتو اوس تاسې استفاده کوئ. تاسې همدا د دوی معاشونه وګورئ په ډالر دي، 10,000, 15,000, 10,000 ډالر د افغانستان په اوسني حالت کښې دغه تاسې عادلانه بولئ؟
مننه اتمر صاحب اسحاق اتمر، مننه لتاسو احمد جان اندر لتاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. لاغو اوردونکو منندوی ما چې د سکایپ او ټلیفون لارې په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او کوم اوریدونکو چې د تخنیکی ستونزې له امله ونه توانیدل چې په دې برخه کې په دې پروګرام کې برخه واخلي، له هغوی بخښنه غواړم. تر بل خبرونه مو خدای سپارم.
سفر